د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال د حکومت د ځینو پخوانی وزیران او چارواکو په ګډون یو شمېر کسان نمونه د اداري غبرګونونو له امله د بندیزونو په لیست کې شامل شوي وو. افغانستان کې نامني او د ګاونډیو هیوادو سره دغه هیواد په سرحدونو باندې د کنټرول په برخه کې ستونزې د دې سبب شوي چې په اشخاصو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په تللو بندیزونه ډېر اغېزه ونه لري. تېر کال د جوزا په 13مه د بدخشان ولایت د شغنان په سرحدي ولسوالۍ کې تاجکستان سره په سرحد کې دغې ولسوالۍ سرحدي مامورینو د افغانستان د ښار جوړولو وزارت هغه درې مامورین چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني امر پرې بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیز لګېدلی وو او غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته لاړ شي ونیول او بیرته کابل ته راستانه کړل. د پکتیکا پخوانی والي امین الله شاریک امریکا غږ اشر اړیو ته وویل چې د افغانستان روان وضعیت د هغو کسانو سره مرسته کوي چې که چېرې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو پرې بندیز هم لګېدلی وي او که وغواړي د بندیزونو سره سره بهرنیو هیوادو ته تلی شي.
متاسفانه زموږ په هیواد په دغه شرایطو کې که چېرته یو معلوم الحاله مجرم ته دغسې مخکې د مخکې تاسې هوشدار ورته ورکوي خبر ورته ورکوي هغه ته په شکل د اشکالو زمینه د دې برابرېږي چې یا زمونږ همسایه هیوادونو ته او یا په عین حال کې داخل د افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې لږ د یوې ساحې نه ووتل او بیا هلته د افغانستان دولت حاکمیت متاسفانه نه لري کولی شي چې د فرار زمینه هم ورته مساعده شي.
د افغانستان په سرحدونو کې د ټکنالوژۍ څخه په کمه کچه کار اخیستنه هم بهر ته د تللو بندیزونو په بهیر اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال یارمحمد یارمن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې پر هغه کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له امله پرې بهر ته د تللو بندیز لګول شوی دغې چارې د جرمونو په کمولو کې مرسته کړې ده.
بنابرا ناامنی کسی نمیتونه که در ساحات براون کرد مرد شوند که اونا
جنرال یارمن ویل د نامنی لامرا سوبنیشی که ولی چی ها غصی بوده لرشی چی لسهره سره در تیریدو امکانی نوی حال تا نامنی دا طالب شتون گواخته او که هاوی دا گرون و لاری تلر غواری حال تا خبر ورکر شوه او آقوی لاغ و لارون به هر تا نیشی تلله دا افغانستان لوی سران والی وی چی دا کمیسون لخوا دا آقا کسان دا نمونو پا لس باندی چی به هر تا تلر دا بندی سر مختی کار لاروان دی او تمام دا شی دقی پلاتنی پا ترسکی با نور نمونه هم دا دقی لسخه ویستل شی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 2:30 دقیقې شولې. د پوهنې وزارت ویلي دی چې په ټول افغانستان کې د زرو نه زیات خونځي د بیلابیلو دلایلو په خاطر تړل شوی دی چې یوې خراب امنیتي وضعیت ښودل شوی دی. اکثر دغه خونځي د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځه حوزه کې دي. د دې خونځیو د بیرته پرانستلو لپاره ولس څه شی کولی شي، حکومت څه کولی شي؟ نن د ځوان هیلې په خبرونه کې په همدې موضوع د یو داسې ځوان سره غږیږو چې د تړل شوو خونځیو د پرانستلو لپاره یې ملاتړ دی. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، لږ وروسته کولی شئ چې زنګ ووهئ او یا مو کولی شئ پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خو دا راپور هم درته لرو. په متحده ایالاتو کې معمولا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د جمهوري ریاست انتخابات کیږي، خو پوښتنه دا ده چې د تقاعد نه وروسته پخواني یا مخکني جمهور رئیسان له کومو امتیازاتو نه برخمن دي. په دې هکله تفصیل د امریکا غږ د خبریال مارکس هارټن په راپور کې اوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیسان د تل لپاره په څوکۍ نه ناست او د خپلې څلور کلنې او یا اته کلنې دورې په پای کې تقاعد کیږي. خو یو شی چې نه بدلیږي هغه د متحده ایالاتو د متقاعدو جمهور رئیسانو دولتي امتیازات او د خفیه خدماتو د ادارې لخوا د امنیت ساتل دي. د امریکا د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې کیناستل دومره ساده او آسان نه دي. پیچلې او سخته دنده ده چې ښه مهنت او خواري غواړي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې د خپلې دورې په پای کې جمهور رئیسان د قانون سره سم د کوم امتیازاتو مستحق دي. په 1950 میلادي یعنی 1955 مریز کال کې جورج واشنگتن د متحده ایالاتو د لومړي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه نه وروسته چې 33 نور جمهور رئیسان راغلي دي، ایوه هم له تقاعد نه وروسته هغه امتیازات نه درلودل لکه چې اوسنیو جمهور رئیسانو ته ورکول کیږي. خو په 1958 یعنی 1950 مریز کال کې قانون بدل شو او د کانګرس لخوا د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د کال 2,500 $ تقاعد وټاکل شو او د متقاعد جمهور رئیس د ذاتی او شخصي عملی د مصارف لپاره د حکومتي خزانه نه په کال کې ورته شپږ نوي زره ډالر ځانګړي شول. د ژوند تر پای پورې د متقاعد جمهور رئیس امنیت د فدرالي حکومت د خفیه خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس لخوا ساتل کیږي، او کوم جمهور رئیس چې دوه دورې کار کړی د فدرالي حکومت له روغتیايي بیمې نه هم استفاده کولی شي، خو کوم یو چې صرف یوه دوره پوره کړي دغه امتیازات نه لري، په خپلو پیسو باید بیمه واخلي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د تقاعد زمانه د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د استراحت او د کاري دورې د ستړتیا نه د ځان د آرامه کولو یو ښه فرصت دی. دا وخت د امریکا پنځه پخواني جمهور رئیسان د تقاعد په حال کې ژوند کوي، جیمی کارټر، جورج ډبلیو بوش او د هغه پلار جورج هربرت بوش، بل کلینټن او نوی تقاعد شوی جمهور رئیس باراک اوباما.
گرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادیې رئیس.
په سوریه کې کلیوي خوا ته دا جګړه روانه ده، خو بل خوا بیا د سولې د اوربند په حق له هم مذاکرات پیل شوي دي. د سوریه د حکومت او جنگیالیو استازو ترمنس نن د قزاقستان په مرکز استانه کې غونډه شوې ده. د لومړی ځل دی چې د تیرو شپږو کلونو جګړې په جریان کې مخالف اړخونه مخامخ خبرو ته سره کېني. روسیا د دې دوه ورځنیو خبرو طرح کوونکي او متحده ایالات پکې د ناظر په توګه ګډون لري. ترکی او روسیې ویلول چې په دې خبرو کې بعد د امریکا اساس ته هم د ګډون بلنه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې وري.
حکومت په کنټرول کې د اردو مرکزی میډیا د دوشنبه په ورځ دا ویډیو خپره کړه او وی د سوریه په شمال لویدیزو عین الفجا او وادي بردی سیمو کې او په دیر الزور کې د داعش د وسلوالو سره تاوده جګړه روانه ده. په عین وخت کې په دیر الزور کې د سوریه د اردو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه په یوه دیره کې پیل شوې ده. بلخوا د سوریه د مخالفو ډلو استازي وروستي کسانو چې د دوشنبه په ورځ د قزاقستان مرکز استانی ته ورسېدل، د سوریه د حکومت استازي هم د اوربان او مقدماتي رسمي خبرو د پاره ورغلي دي.
اوس به هلته د پروتوکول پر بنسټ خبرې وشي او وروسته به بیا د یو منځګړي لخوا مذاکرات پیل شي.
د سوریه د آزاد لخکر په نوم وسلوالو یو مشاور اسامه ابو زید وی د مذاکراتو کامیابیدل د روسیې د طرحې پورې اړه لري.
نجاح روسیا فی دور الضامن
د تضمین کون کې پتوګه د روسیې د طرحې کامیابی هلت معلومېدل شي چې دا وګورو چې آیا په خپل متحدینو لکه په حکومت او ایران باندې اوربان تحمیلول شي کنه.
د روسیې استازي ویل د دې شپه کلنې جګړې د حل لپاره دومره زر او آسان لار حل نه پیدا کیږي، خو د روانو خبرو د لپاره هیله مند دي.
هلته ورښتینی جګړه روانه ده، مو کوشش کوو چې د هر اړخ سره یو موافقه وشي او د همدی هدف لپاره زیار باسو.
په دې خبرو کې د امریکا استاد د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د وخت سفیر دی. هغه ځکه په دې خبرو کې د ناظر په توګه ګډون کوي چې پر ځای یې نوی سفیر تر اوسه نه دی مقرر شوی. د سوریه حکومتي استازي د امریکا د نوي حکومت څخه د لا زیاتې همکاري او ملاتړ هیله څرګنده کړه.
موږ هیله منیو چې د ټرمپ حکومت یا امریکایي اړخ د سیاسي حل لپاره تر دې زیاته مثبت همکاري وکړی شي.
د کورنۍ جګړې له امله بې ځای شوي سوریایان د روانو مذاکرو د کامیابۍ لپاره په دې هیله من ښکاري چې بیرته وطن ته ستانه شي.
خدای مهربان دی چې زموږ په هیواد او ټول عرب جهان کې بیا امن ټینګ شي. د استانی غونډه لکه د نورو لیدونو کتنو په څیر ده چې څو ځلې شوې دي.
د 2011 میلادي کال د مارچ میاشت رئیس د سوریې په جګړه کې په تخمینی ډول 400,000 خلک مړ شوي دي او د دې هیواد د نیمایي ډیر نفوس بې ځای شوی دی. سید سلیمان اشناد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې ورسته مطلب، خو د دې مطلب تر خبرېدو وروسته د ځواني هلي خبرونه لرو. په خبرونه کې نن د هغو خونځیو د بیرته پرانستلو په مسلې غږیږو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بیلابیلو دلایلو په خاطر تړل شوي دي. ولس پکې څه مسؤلیت لري تاسو هم کولی شئ لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلې او که پوښتنه لري همداوس کولای شي چې زمنګ د فیسبوک په باندې هم را سره شریک کړي. په ترکیه کې د نیبی کال پښپې په یو کلب د بریډ نوروسه د خلکو سره ویره زیاته شوې ده چې خایي د اسلامي دولت یا داعش ډله به نور بریډونه هم وکړي. د بریډ په ترکیه کې د ټولنې ترمنځ د بې اتفاقۍ ستونزې هم پیدا کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دا د هغوی لپاره یو غټه اندېښنه ده. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبریال دوریان جوس پر راپور کې اوري. په ترکیه کې د نیوی کال پښپې د نڅا په کلب بریډ چې نه دیرشتنه پکې ووجل شول لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پېښه ده. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې بریډ هغوی کړی. چارواکي لا هم د بریډګر پسې ګرځي چې وینسي، خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یو کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده. ځینې کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د بریډ پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې بریډ کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسان ګڼلي دي او د هغوی وژنه هم جایز ګڼلی. یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګوندو کې. سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د بریډ په ټولنې کې غټي اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و. او یا د سختری زملت پالو او هغوی چې اروپایي نظر درلود. حکومت هم د دې درس ته مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بې اتفاقۍ سبب شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بې اتفاقۍ ته هڅولي. ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي، ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري. حکومت هم د نڅا په کلب د بریډ په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه کې د هغه حکومت پاتې راغلی. ښاغلی اردوان ویلي دی چې د داعش په خلاف د ترکیه په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي. هالدون سلماتورک چې په انقره کې د یوشتمې پیړۍ په نامه د څېړنیز مرکز مشر دی، امریکا غږ ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده. په ترکیه کې په میلیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري. د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوې تازه سروې کې دا معلومه شوې ده چې په ترکیه کې 8% کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري او دا په دې معنی چې د ترکیه د ټول نفوس څخه 6 میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. موږ هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختریز ډلې ورځ په ورځ زیاتېږي. زه یې په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یا داعش ډله زپی او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک کې ګڼ شمېر کسان هم نیولی دي. کارپوهان په دې باور دي چې په ترکیه کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پوځ په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سټډیم شي د دې وخت په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 4:50 دقیقې شولې، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم در سره ژمنه کړې و. د ځواني هلی پخپرونه کې نن په دې مسلې باندې غږیږو چې البته ادمن متاز د مطبوعاتو هم اوریدلی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خصوصا د جنوب او جنوب لویدیځ حوزه کې خونځي تړل شوې دي، البته کافي زیات خونځي تړل شوې دي. په هنه وزارت ویلي دي چې د زرو په شاوخوا کې خونځي په دې سیمه کې تړل شوې دي، او یو دلیل چې دوی خودلای هغه ناامنی ده، یعنی د امنیت خرابوالی په خاطر باندې خونځي تړل شوې دي. خونځي خونکي هم نزي البته دغه خونځي ته ځکهونکي هم په دې خاطر چې البته ژوند په خطر کې ده هغوی هم دغه خونځي ته نزي. ځینې نور بخای د نور دلایل هم ولري چې ولې تړل شوې دي، خو د خونځیو د امنیت په ساتلو کې او د خونځیو د بیرته پرانستلو په مسله کې خپل ولس څومره اهمیت لري، دوی څومره مسولیت لري او ځوانان څومره مسولیت لري، نن په دې مسلې د ځواني هلی خبرونه کې غږیږو. داسې یو ځوان هم در پیژنو چې که څوک فیسبوک لري اتمن به د هغوی د فعالیتونو نه خبر وي چې د افغانستان په مختلفو همدغه سیمې چې البته د پوهنې وزارت نه امن ګڼي دوی د خپلو ملګرو سره ځي په همدغه ځایونو کې خلک دې د هڅوي چې ښوونځي دې پرانیزي، خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي او درس یې وایي، او په تشویقي بڼه دوی ورسره ځینې د قرطاسي په برخه کې هم مرسته کوي. نو مخکې مې یادونه وکړه چې که تاسو غواړئ خپل نظر سره شریکوي د ولس په مسولیت په دې برخه کې وغږیږي، د ځوانانو په مسولیت وغږیږي، د سپینګیرو قومي مشرانو په مسولیت وغږیږي، زنګ راته وهید وشمیرې دی چې زنګ وهلی شي که په افغانستان کې استئ. زمونږ محلي شمیره د 0900 010 00، که د افغانستان بیرون یاسې د واشنگټن د سټوډیو په شمیره هم زنګ وهئ 0012 02 19 13 13. بیا شمیرې تکراروم که په افغانستان کې استئ 0900 010 00، او که بیرون یاسې 0012 02 19 13 13. متی الله وی صاحب په خبرونه کې زمونږ سره ملما ده چې زمونږ استاذ پښتنه ته به ځوابونه وي. دا اوریدونکو نه مې هیله ده چې لنډې پښتنې د موضوع اړوند پښتنې وکړي، بیا هم کوښښ کوو چې ډېر وخت تاسو ته په خبرونه کې درکو، البته ستاسو د پښتنو او نظریاتو لپاره. ویسا صاحب ښه راغلاس درته وایو، مننه چې په خبرونه کې اسئ زمونږ سره. کوربدان ساسو نه ما معلومات درودونکو سره شریک کړل چې البته د پوهنې وزارت چې کومه خبره کړې چې تقریبا د زرو په شاوخوا کې خونځي چې اکثره زمونږ د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځه حوزه کې دي تړل شوي دي، دوی وایي چې یو دلیل نه امني ده. تاسو ورغلی دغه منطقه هم ولیده د نږدې نه، همدا دلیل کېدای شي چې ناامني د دې سبب شوي چې خونځي وتړل شي، او که خپله د سیمې خلک د تعلیم او د پوهنې سره علاقه مندي نه لري او خونځي ورته بې ارزښته شي ښکاري؟
ریلوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پوهنې وزارت لامل ناامني بولي، ناامني یو لوی لامل د بندو ښوونځي په وړاندې دی. مخکې هم اوس هم اما کم چې زه له ولس سره د سیمو د خلکو سره غږېدلیم او خپله سیمو ته تللیم، یوازې ناامني هلته د بندو ښوونځیو په بندېدلو کې لامل نه دی. یعنی دغه بغیر څخه نور لاملونه هم شته، یو دا چې جګړه د ناامني ده، چې پوهنې وزارت هم موږ هم ټول نه وایو، ولس هم دا وایي چې جګړه ده په سیمه باندې تاثیرات کړي دي، ښوونکي ډارېږي، خلک خپل ماشومان ښوونځي ته نه استوي. دوهم لامل په سیمه کې پراخ منفي تبلیغات هم شوي دي چې د شاوخوا هیوادونو څخه دښمن کړي دي. تاسو نجونې ښوونځي ته ماسوي، خپل بچیان ښوونځي ته ماسوي، د ښوونځي د ناروغوالي لپاره پراخ تبلیغ کړی دی چې زموږ ولس تاسو خوړلې په ډېرو پرتو سیمو کې اوس هم زیاته برخه یې بېسواده ده. هغوی هم هغه د دوی دلیل
یعنی اوس هم ویسا صاحب افغانستان کې خلک شته چې ښوونځی ناروا ګڼي او خپل ماشومان ښوونځي ته نه لیږي؟
یعنی په لیرو پرتو سیمو کې ډېر ځینې خلک اوس هم د نجونو تعلیم ناروا ګڼي، او ځینې یې اوس هم د ښوونځي ناروا ګڼي. د ښوونځي په دولت یا په بهرنیانو پورې تړي، ځکه له وخته څخه دا تبلیغات ورې کې زدېش کړنه جګړه کې همدا تبلیغات منفي تبلیغات چې ما مخکې وویل څه دي اوس هم دا روان دي. هغه کسان چې بې سواده دي هغه په دې نه پوهېږي چې ښوونځي څومره اهمیت لري، یا ښوونځي د ولس یا ښوونځي زموږ د پرمختګ لپاره ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا ستا مگر دریم تر ټولو غټ لامل چې اوس ګڼل کېږي هغه د دولت اداري فساد او د دوی قوي اراده نه درلودل دي. یعنی خپل د پوهنې وزارت هغه قوي اراده دوی نه لري که دوی قوي اراده درلودای شپاړس کلونه چې دومره ښوونځي د ماشومانو پر مخ باندې اوس ټول خلاص شوي وای. یو دوهم اداري فساد چې په یو شمېر سیمو کې خپله د فساد په وړاندې لامل دی په هغه خاطر باندې ښوونځي اوس هم د ماشومانو پر مخ باندې دي. ښوونځي هلته بند مګر پیسې د دولت په چوکاټ کې ایستل کېږي. او بل لامل همدا دی چې د سیمو لیرېوالی دی، هغه سیمې چې ښار ته نږدې مرکزونو ته نږدې هلته ښوونځي ډېرې کمې بندې، مګر هغه سیمې چې لیرې پرتې خصوصا په سرحدي سیمو کې دي هلته ښوونځي په پراخه اندازه اوس هم د ماشومانو پر مخ بند دي. او بل لامل دا دی چې یعنی د ولس خپل یعنی یو شمېر ولس
صحیح لاینې متاسفانه فکر کوم چې خطا شو دی. یو یادونه د اوریدونکو سره کوم، وسه سبغه غوري یو تخنیکی ستونزه ښایي ځکه چې دوی په ولسوالۍ کې دي غږ ورته سم نه ورځي، نو موږ البته وعده مونده چې تاسو ټلیفون قطع کړئ مخکې د مخکې نه موږ ویلې چې کېدای شي لاین قطع شي دوی په ولسوالۍ کې دي او په ولسوالۍ کې چې دوی دي ټلیفون سم کار نه کوي. زموږ پروډوسر صاحب بیا ورته زنګ وهي چې خبرونه ته متي الله وسا صاحب حاضر کړي. درنوندونکو د ځواني هلي خبرونه اورئ د امریکا غاک آشنا رادیونه نن په خبرونه کې په مغه خونځي باندې غږی ګول پته چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي او د ناامنۍ په خاطر تړل شوی دي. نو که تاسو پښتنه یا نظر لري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي او یم پښتنه په فیسبوک شریکي د فیسبوک ادرس ته وی او ای پښتو او کزنګ وهي 00120219111 د امریکا غاګه شنارې د فیسبوک پانه ده. البته هم تاسو کولای شئ چې خپل پښتني را سره شریک کړئ. ځین اوریدون کله د پښتني وخت مخکې د مخکې نه رلګري دي، مثلا دیوا دورانې په نامه اوریدون کې وای چې آیا تاسو چیرې لری سیمه ته ځي دولت د کوم امنیت درکړی دی او کنه ځکه وای د خمنان داسې کسان نه پرېږدي نو تاسو به د ستونزو سره مخ شئ. دا پښتنه البته دیوا دورانې په فیسبوک کې پرېښې ده. نور اوریدونکو مثلا د غلام محمد امرخیل په نامه اوریدونکو وایي چې ډیر خونځي مدیران او ښوونکي په دې پلمه تړي چې موږ ته غوښونه کوي خو دوی په موقته دوی په مفته معاشونه اخلي. نو دا هم یو ستونزه ده چې مخکې ویسا صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر باندې اداري فساد خبره وشوله چې د اداري فساد په خاطر هم په ځینو ځایونو کې خونځي تړل شوي دي. فرید الله پښتون بیا وایي چې د ښاغلي وسانه مسوال ده چې څومره وخت کېږي همدا فعالیت کوي، څومره بند ښوونځي مو بیرته پرانیستي دي او زده کړې مو تر کومې درجې کړې دي؟ نو په دې پښتون البته وسا صاحب لاین دې مخکې قطع شوی و، موتاج خبره هم کوله، دغه خبره هم کړې وه چې کله ناکله کېدای شي لاین قطع شي. مهرباني صاحب تاسو په دلایلو غږېدلی یا اداري فساد او حکومت قوي اراده نه لري؟
او بخښي نو د په دولت کې پراخ اداري فساد دي کوي اراده نه درلودل په پوهنې وزارت کې البته. او بل لامل همدا چې د سیمو لیرېوالی دي، زموږ ډېر ښوونځي په هغه سیمو کې باندې کوم چې له مرکزونو یعنې له ښارونو څخه لیرې په دې سیمو دي، هلته دولت یا مدني فعالان نه سي تلای او تلای هم سي. دوی دا کوشش نه دی کړی چې باید د هغه سیمو څخه دا شغ راپور کې چې ولې ښوونځي باندې له خلکو سره وژغي چې د جاته جوړولو لپاره د جاته پرنګستل لپاره کار وکړي. او بل د دولت یو شی چې مخکې ما ویل چې منفي تبلیغاتي د عامه پوهاوي لپاره یا د مثبت تبلیغاتو لپاره پوهنې وزارت کوم داسې ټیم یا قوي څوک نه لري، نه مدني فعالان شته، نه رسنۍ هغه تبلیغات نه دي کړي. ښوونځي ناروا ده، موږ د رواوالي لپاره ښوونځي د مدرسې ترمنځ کوم وطن دی یا د نجونو تعلیم لپاره چې کوم مثبت تبلیغاتي دا تر اوسه پورې نه دي شوي. حتی زه یو سیمې ته ولاړم د کندهار د ارغستان ولسوالۍ چې بیخي نږدې ولسوالۍ دلته یو کلي ته ولاړم، هلته څلور کلي سپین ږیره دا ټول شوي. تر اوسه پورې دې ته هیڅوک هم په دې شپاړس کلونو کې نه و راغلي. ستاسو ښوونځي غواړي یا نه غواړي دوی په همدې نه پوهېدل چې دا ښوونځي له چا څخه غوښتل کېږي.
نو ویسا صاحب دا حکومت چې د خلکو ته تر اوسه پورې د غږ نه در رسولی، تاسو د حکومت بې غوري ګڼئ، د حکومت بې کفایتي ګڼئ، یا د دوی په حساب کمزوري ګڼئ، څه شی ګڼئ؟ ولې ستاسو په نظر باندې حکومت دا کار بنی کړی؟
صاحب اوس خو
پوهنې وزارت سره کوم ویان یا څوک نشته چې زه پر دې ډېر څه راکړم، مګر زه مخکې مې هم وایم اوس هم وایم ټولنیزو رسنیو کې مې هم ویلي دي چې دولت هېڅ په دې اراده نه لري. که دولت کمزوری نه وي اوس هغه لاملونه لکه په لومړیو وختونو کې چې و اوس هغه نشته. په ډېرو سیمو کې چې امنیتي دي هلته ښوونځي بند دي، لکه ما چیر مثال درکړې دلته موږ لاړو که چیرې امنیت د ناامنۍ موضوع چې موږ تلو زموږ سره د ټولنې خپل ټیم تللی هغه سیمو ته خو موږ هم ناامنۍ وه، زما سره د سیمې څخه ژورنالیستان هم لاړل، هلته مخاوت هم مشکل جوړېدی. یعنی دلته دولت کې قوي اراده تر اوسه پورې هم موجوده نه ده. او دوهم شی چې ما مخکې وویل اداري فساد، دولت خپل دوی نه غواړي نه هغه مدیریت ریاست وزارت وړي، مګر دوی کچیر د ښوونځي خلاص تل چې شاګردان ماشومان دې په لاس کې دا پوری رسته نه کړی. خدا چې وو ته وزارت ویان څوک نشته نو زه باید په دې انتقاد کتیر کم دا چې وو زم کوم نظر وایم دا د سیمو د خلکو تر خلکو تر
د خلکو سره چې ویسا سپ تاسو تاسو لاړ یا خلکو تم د خونځي د اهمیت په حق له او د غوی د تشویق په خاطر باندې د زده کوونکو سره د بکسو د کتابچو د قلمونو دا یو ډیره مهمه خبر وسی منګو تاسو باندې هغه د زده کوونکو د ژوند هغه مرحله تیر شوی ده او د مکتب دوره تیر باندې تیر شوی ده، نو کچیرته یو قلم هم عادي قلم به موږ ته کچاره کې یو پنسل به موږ تراکه هغه به موږ ډېر زیات تشویقولو چې لاړ شو ښوونځي ته او ځان به راته په همدې خاطر بهتره ښکارېده چې یو عادي نفر په کوڅه کې چې ګرځي هغوی ته څوک قلم نه ورکوي او ما ته یې راکوي، نو ما به په خپل ځان کې هغه د فرق احساس کوه چې زما د یو کوڅه کې چې یو څوک عادي نفر ګرځي د هغه تر منځ فرق همدا ده چې ګوره ما ته یو قلم راکول کېږي مګم هغه ته نه ورکول کېږي. یعنې یو تشویقي بڼه درلودله ولس سره چې تاسو وغږېدلی هغوی خوشحاله ول، هغوی غوښتل چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولیږي او دغه ښوونځي په اهمیت باندې تاسو چې ورسره خبرې کولې څه ډول عکس العمل تاسو واخیسته؟ وساسب غاوره که وساسب سره به همدغه ستونزي مخکمه د دمنه د توکل چې کله نه کله به لاینه خته کیږي، خو زمونږ پروډوسر سره تبیا زنګ وهي ترغه چې وساسب بیرته خبرونه تازري کې دی او څو تن اوردونکو پوښتنه به یاداشت کما چې وساسب خبرونه ترغه به یو زو ورته جواب وي درونو کله مهله د چلان لاندې پوښتنه وکي. مهرباني سب تاسو نو بته
جی قدرمن وتا او پروڈیوسر صاحب ته او د آشنا ریډیو ټول انکاران ته په خوږه مین سلامونه ډالی کوم. زلب شین شار څخه عزیز
ښه فکر کوم دې اوردم کوم څه مشکل لرو دو غاک سره لین نکړ نه کړه ته کیږي بل اوردم ته وخت ورکو. مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو به تر ځنه چې څنګه هلای نیم دی وخت پښتنه دی وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. څوک خبر کې صاحب؟
عمر زابل ولایت
عمر صاحب سره مش خبرونه تا
سید پنل چې څو نیک شادي د خوښ دي
تاسو په ځای کې مکتبونه ترل شي ودي عمر صاحب
اوري
تاسو په ځای کې مکتبونه ترل شي ودي
نه 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 د ترل شي خبره وارم او خبره دا څه ده هغه مکاتبونه شي خلاصي هغه په خپل طبیعت وز داسې معلومېږي چې دا شاګردان باید کور کښېنم لکه کتاب کرکاشیه کمبله میز چوکۍ اقلا چې په یدسه کې اسټیکر نه وي هغه معلوم خو پرېږده کیمیا.
تاسو عمر صاحب زابل کوم ځای نه زنګ وهلی ده؟ تاسو زابل کوم ځای نه زنګ وهلی؟
ما له زابل زنګ وهلی ده. وزیر
کوم ولسوالۍ کې ته؟ په کوم ولسوالۍ کې عمر صاحب؟ ته کوم ولسوالۍ کې؟ د زابل کوم ولسوالۍ کې ته؟ اوس ته اوس د زابل کوم ولسوالۍ کې؟
شاجوی.
په دې ولسوالۍ کې ټول ښوونځي واز دي ته وایي مالې؟ ستاسو په ولسوالۍ کې شاجوی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي چې دغه ټول واز دي ټول خلاص دي؟
ټول خلاص د تدویق بابا مکاتب ټول خلاص.
ښه صحیح ده. نو تا پوښتنه دې چې وه
پښتون نه داوه ما ول شي ښوونځي خلاص دي که په خدي که پر خامه دي
یو مکتب کې چې نه کمبل وي غوره او نه معلم وي، نه د انګلیسي او نه د ریاضي نه د کیمیا نه د فزیک او نه میز نه یو استفر، دغه شاګردان چې دوه رسم ته ورسیږي دغه به واقف شي.
صحیح ده.
موږ څه کار غواړو؟ تقریبا خبره واره یو د ښه یو بیا نیټه ورسره.
صحیح.
زما شاګردان چې موږ د متکی دي دا ته دوه رسم یو رسم راکېدلی دي.
صحیح. قرداسی د مشکلاتو خبره دی کوله مننه ساسونه عمری صاحب جزابل ولایت نه زنګ وهلې و ویسا صاحب دوی عمری صاحب و جزابل ولایت نه زنګ وهلې و دی خوشبختانه دی ول جزمنګ په ځای کې خونځي پرانستل شوی دی خو اغه نور خونځي چې پرانستل شوی دی په هغه کې کتابونه او کتابچې د شین په خپل وخت باندې نه رسیږي. زه فکر کوم چې تر ډیره ځای پورې ملت هم زپدې کې معلومات په دې خطر تر وه د ګڼم چې کچیر ته حکومت کې دا توان نه یی چې یا توان پکې خود بې غوري لوجه او یا د بې کفایتۍ لوجه خونځي ته په خپل وخت باندې کتابونه کتابچې نه رسول کیږي. د غستاس پشان باندې مثلا تاسو دغمره خطر په ځان باندې منئ زی لری پروتو سیمه ته یو کتابچا یو قلم خلکو ته وروړي. زه پیګم چې تاسو هم په خپل محصول یاست یو دیو محصول د پاره د پیسو پیدا کول څومره سخت دی. په بیل بیل لارو باندې تاسو پیسې پیدا کوي، بیا کتابچې پی اخلي، قلمونه پی اخلي او بکسې پی اخلي، هغه وړي په خونځي کې خلکو ته ورکوي. دغه ولس ولې دغه کار نه کوي؟ تر اوسه ولې دا کار نه کړی؟ دا کله دوی سره ته خبره کړی؟
رین وی صاحب، زه مخکیم وایم او سم وایم چې موږ ستونزې یوازې په دولت کښې په ونې وزارت کښې نه نه په رسنیو کښې نه په ځوانو کښې په ولس کښې تر ډېره موږ ستونزه ولس ته راجع کوو، مګر ولسونو تر منځ فرق شته. د کندهار ولایت او د کابل ولایت تر منځ فرق شته، د ننګرهار او د هلمند تر منځ فرق شته، د بدخشان او د نورستان تر منځ فرق شته. دا له وختونو څخه دا سیمې نسبت تر نورو ولایتونو بې سواده له تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي. هلته ولس پوکول غواړي، هلته ولس د تعلیم په اهمیت، د ښوونځي په اهمیت، د نجونو د تعلیم په اهمیت، د ښوونځي د ساتنې په اهمیت، د وزارت معارف سره پراخه همکاري په اهمیت پوهول غواړي. همداسې اسانه نه ده. مثلا په ځینو ولایتونو کښې ما ولسي خلکو سره قومي مشرانو سره خبرې کړي دي، هغوی خپله ځمکه هم ښوونځي ته ورکوي، د مکتب کرتاسیه کښې هم کومک کوي، په تعمیر جوړولو کښې هم کومک کوي، د ښوونکو په معاش کښې هم کومک کوي، په هره سیمه کښې کومک کوي. مګر په ځینو سیمو کښې بیا ولس دا کار نه کوي، یا غربت دی او یا دوی د دې په اهمیت باندې نه پوهېږي. زه وایم چې د دې لپاره باید پراخ کمپاین وشي. دا چې عمري صاحب ویل دي، موږ په ډېرو سیمو کښې لکه په زابل، هلمند، کندهار، نورو ولایتونو کښې، غزني او پکتیکا کښې موږ د کتابونو ستونزه لرو. سږ کال تر درېو څلورو میاشتو پورې د کندهار ښوونځي ته کتابونه پوهنې وزارت نه وو رسولي، بیا هم دې ځوانانو غږ راپورته کوي. بیا د کندهار یو تجار په خپل مصرف سره هغه کتابونه راوړل. تېره هفته هلمند کتابونه د کال ورسېدل، اوس کال څلور نوې میاشتې تېر شوی دی، مګر تر اوسه پورې لکه ښوونځیو کښې کتابونه نه وو رسول شوي. هغه هم د کندهار هغه تجار په خپل مصرف سره ورسول. خو دغه تجار ویښول، دغه تجار ته بیداري ورکول، هغه همکارۍ ته جوړول، ولس جوړول، قومي مشران جوړول، دا خپله د ځوانانو او د دې مدني ټولنو او د رسنیو مسؤلیت دی. خو مخ لکه مخکې چې ما وویل، ولسونه فرق سره لري. هر ولسوالي، هر ولایت بېل خصوصیات لري. د یوې سیمې خلکو ته چې زه ځم، هغه د ښوونځي په اړه یو رقم نظر لري، د بلې سیمې خلک بل رقم نظر لري. مثلا په ډېرو سیمو کښې چې ښوونځي موږ بېرته پرانېستلي دي، یا اوس چې دا زه غږېږم، هغه سیمه کښې ما له ټولو قومي مشرانو څخه ژمنه وعده اخیستې ده چې د ښوونځي د تعمیر په جوړولو کښې به هم همکاري کوي، نجونې به هم تعلیم تاسووي، د ښوونځي ساتنه به خپله کوي. دا د دولت کار نه دی، دا د ولسونو کار دی. ښوونځي به دوی ساتي. هر څوک چې دوی ښوونځي ورانوي یا فساد کوي، یا د دوی ماشومانو ښوونکو ته خطر پېښوي، خپله دوی ولس ساتنه کوي. دوی دې ټولو ماته سره ژمنه کړې ده، مګر د دغه کمپاین لپاره تر اوسه پورې کار نه دی شوی. دا خو یوازې نه چې موږ یو ټولنه به وي، موږ به لس دېرش سلو پنځوس زر کسان یو، دا باید ډېرو ټولنو په همدې باندې ډېر کار کړی وای چې ولې لا تر اوسه پورې زرګونه ښوونځي بند دي او شپږ میلیونه ماشومان تر اوسه پورې افغان ماشومان د زده کړو څخه بې برخې دي. دا د ټولو دنده ده، زه اوس هم وایم، مګر ولس راویښېدلو لپاره یو لوی پراخ حرکت ته ضرورت شته.
نو دغه پراخ حرکت تاسو شروع کړی ده، لاړه یا د ولس غبرګون واخیسته، ولس تیار ده چې دغه کومه غوښتنه تاسو ته نه کوئ؟ مخکې موږ تاسو پرې خبره وکړه چې دېرش کاله دغه منفي تبلیغات شوي دي، تاسو هم یادونه وکړه چې خلک اوس هم هغه منفي نظر چې د دوی سره د دوی په ذهنونو کې پیسې پچکاري شوې ده اوس هم ورسره شته ده. ولس تیار ده چې په ستاسو په یوازې ځان باندې دغه کوم خبر تاسو ورته کوي هغه ومني او خپل دیش کلنه نظر چې درلو دغه بدل کی؟
رینزی صاحب دا کله کله رسنۍ کې همدا مثال هم اوسم وایم. یو وخت کې زه د کندهار د یو لوی پرتی سیمې ته ولاړم. هلته د سیمې د سپینږیرو خلکو سره وغږېدم. کله چې ما د ښوونځي نوم واخېستی ټولو داسې ما ته حسابات بد وکتل او ښوونځي له نومه سره حساسیت درلودی.
درته یې څه ویل چې دا کافر د کوم ځای نه راغلی؟
جوړه چې ماشومان تاسو مدرسې ته واستوئ. دا هغه څخه دوه هفتې وروسته بیا هم هغه کلي ته ورغلم. بیا مې هغه سپینږیر راوتل. هغوی ته مې وویل ښوونځي او مدرسه هېڅ فرق نه لري. دا یوازې د دښمن تبلیغات شوي وي. که تاسو خپل بچي ښوونځي ته استوئ که مدرسې ته باید وایر کوئ. دا هېڅ فرق نه لري. زده کړې پر ټولو نر او ښځه ټولو لپاره دي. په سیمه کې بیا خلکو هم هغه خلکو چې من راسره وکړه د ښوونځي ته وړاندې یې کړه ونول. درېیم ځل زه په هغه سیمه کې بیا په هغه سیمې ته ولاړم. دا خلکو سره وغږېدل چې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باندې په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. تاسو ولې نجونې نه استوئ یوازې هلکان استوئ؟ همدا هغه سیمې سپینږیرو ملایانو امامانو قومي مشرانو ټولو ماته وویل چې موږ هم نجونې استوو هم بچان استوو هم ښوونځي غواړو هم مدرسه غواړو هم یې ساتنه کوو. ما د ټولو سره کیمرا راسره او مرکې وکړلې اوس هم راسره دي. یعنې دا په ډېر لږ وخت کې ربېدله. زه ورغلم یو ساعتي سره فقط خبرې وکړې ټیم کې ته جوړ کړل. اوس هم که د افراح کمپین هر کلي ته وغږېږي موږ په دومره امکانات نه لرو چې د افغانستان هرې ولسوالۍ او هر کلي ته به دا غږېږو. مثلا زه اوس راغلی یم، دا یم دوه ولایتونو ته اوس درېیم ولایت ته روان یم. هر ولایت کې پنځه شپږ اته کنداسې یوولس ولسوالۍ ته ولاړم. بیا په هر ولسوالۍ کښې څلور پنځو کلو ته هر کلي ته خو موږ نسو کولی دومره توان نه لرو. مګر که پوهنې وزارت یا بغیر د پوهنې وزارت څخه د نورو مدني ټولنو ځوانانو دا حرکتونه جوړ کړي وای، هغوی یوه سیمه مخاښه کړی موږ بله سیمه یوه یې د مدرسې او د ښوونځي تر منځ د وطن لرې کولو لپاره کمپاین کولی، بلې د نجونو د تعلیم لپاره کولی، بلې ولس دې ته هڅولی چې ښوونځي ساتنه وکړي او د دولت سره د پوهنې وزارت سره پراخ همکاري وکړي. او په څنګ کښې رسنیو او وزارت خپل کمپاین چلولی نو بیا به دومره ښوونځي بند نه وو. خو موږ خپله اراده لرو. موږ کوم ټولنې سره کوم پروګرام جوړ کړی دی. موږ اراده لرو چې دا ځل د افغانستان ټول ولایتونه خصوصاً هغه سیمې چې ښوونځي یې بندې لوی پرتې دي هلته ولاړ له خلکو سره وغږېږو. په څنګ کښې ماشومانو ته کتابونه ورسوو، کرتاسیا ورسوو، کوم چې دوی مشکلات لري هغه د سیمې راواخلو، د خلکو نظرونه راواخلو، کوم دولت سره یې شریک
صحیح. نو اوسه پورې چې کوم هلې ځلې دې کړي دي خوشحاله یې نه؟ تر کومه حده پورې قانع یې په خپل کار باندې؟
اوس هم وایم، بیا هم وایم، هره ورځ یو ساعت هم لاسته راوړنه لرو. په هر ساعت کښې یوه لاسته راوړنه لرو. یوه ورځ هم دغسې نه حقه نه ده تېره سوې. هره ورځ سیمو ته ځو، د سپینږیرو سره غږېږو، د ملایانو سره. په اول ځل د دوی خبرې او زموږ خبرې ډېرې بېلې وي. مګر په ډېر لږ وخت سره په ډېر دغه سره بېرته یو بل ته قناعت ورکوو. د سې خلکو څخه، د سپینږیرو، د ملایانو څخه ژمنه اخلم چې موږ ښوونځي غواړو. او خپله زه د سیمې چې خلک دې ته وهڅوم، بیا خپله دوی ته وایم چې تاسو به خپله ځوی د پوهنې وزارت کومه مربوطه څانګه چې تاسو مدیریت کوئ په ولسوالۍ کښې هغه ته به خپله عریضه کوي ته په دې سیمه کښې چې اوسه پورې ښوونځي نه وه یا ښوونځي بنده وه هغه دې بېرته خلاصه شي. په دې سیمه کښې ښوونځي خلاصه وه، زه خپل بچان نجونې تعلیم ته استوم او په څنګ کښې د دې ښوونځي په جوړولو کښې مرسته کوم. او هر څوک چې ښوونځي ورانوي خپله د همدې سیمې چې تا د ښوونځي د ښوونکي د ماشوم ټوله موږ کوو هغه خپله زه دوی ته استوم. کله چې بیا د دوی عریضه او د دوی خبره تر وزارت پورې رسېږي بیا ما ول هلته زه در سره مرسته کوم، همکاران در سره مرسته کوي چې په سیمه کښې بیا ته ښوونځي خلاص وي. اوسه پورې چې کومو سیمو ته تللی یم تقریبا پنځلس ولسوالۍ ته تللی یم. د ټولو سیمو کښې هغه سیمې چا ته ښوونځي نه وه د ټولو څخه مې ژمنه اخېستې ده انشاءالله په نوي کال کښې یا وروسته یعنې په ځینو سیمو کښې چې بېرته ما سره خلک د سیمې قومي مشران ته معرفي شي هغه ورځ باندې عریضه سوې ده چې موږ ښوونځي غواړو او موږ ساتنه کوو، د نجونو تعلیم غواړو. خو که نوي کال ته دا موضوع پاتېږي ځکه اوس موږ تشکیلات نه لرو نو دوی خپله به ولس را ولاړېږي او تر دولت تر پوهنې تر وزارت ته ورېږي چې دوی به خپله به ښوونځي غوښتنه هره ورځ موږ یو
دغه ولس که راویښ شي او همدغه اقدام وکړي فکر کوم چې نه یوازې د تعلیم په برخه کې بلکې په د ژوند په نورو برخو کې چې کومې ستونزې لرو تر ډېر حده پورې به حل شي. یو اردون کې ډېر وخت انتظار ایستلی ده افغانستان زنګ وهلی. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبت ارزنه ده چې زنګ وهلی، نوم دې واخله، پوښتنه دې
وکړه. جعفری د جنوب غرب دا زیر نورزی صاحب ستاسو سره په تماس کې یم. خدای دې وکړي چې تاسو مېلما او تاسو دا پروګرام په خیر افیل کړئ.
مننه جعفر صاحب، مهرباني وکړئ صاحب.
او زما د محترم پوښتنه دا ده، دا کوم چې د زابل په ساحه کې بعضي مکتبونه یا سکوت دي یا څرنګه دي؟ خدا مکتبونه یو ټیم د طالبانو لخوا اجازه ورکړل چې لایې کې، او بل ټیم بیا بیرته دا مکتبونه سکوت کې طالبان یې بند کړي، او په دې ترڅ کې دلته د مکتبو کې چې چیرې ملایان په یو بحث کې ورسره شامل دي، بیا له هم دا مکتبونه باندې خلکو نه یو انتقاد کوي او نه بندي. نو کچیر دا سام د معلمانو د ملایانو یو مساوات سره راځ په دا مکتبو کې، نو زما یو دا نظر وو د دا ملما سره یو
پښتو جعفر صاحب، دا سوال درته څنګه پیدا شه؟ دا سوال درته څنګه پیدا شه چې ملایانو ته باید قناعت ورکړي؟ یعنی فکر کوي چې مزمن ملای صاحبان د معلمانو سره یو نظر نه لري؟ دا سوال د کله غوازی کې، یعنی په کوم دلیل ته دا سوال کوي؟
دا چې مې ویل و چې واځي مشخص چې معلمان پکشي نورځي صاحب بیا ملایان او دا کوم طالبان چې دي هغه پر دې انتقاد لري چې په دې شوندې کې، یعنی دا چې بیا تدریسي دي چې دا نه پرته زموږ پاوان ونه کوي
څنګه،
او کچیر بیا د غو په اجازه باندې مثال خبرې یو نظارت ته غو پکشي کې، یا د غو له طرفه یو ملا پکشي کې، او په دې کې دینی تدریسون کېږي، نو بیا دا کوم یو مشکل و څنګه نه
پوه شول. کور ودان مننه جعفر سیبانی، ملای سیبان ته باید قناعت ورکړ شي چې په خوندوی کې هغه څه چې منفی تبلیغات یې هغه نشته. مخکې وې ساسه په دې خبرو کې چې منفی تبلیغات شوی دي، او زه فکر کوم چې کله افغانستان د دغه تعلیمي نصاب د اول سم تر 12 سنف بیا تر 15 پورې راوخلی، ان شاء الله چې دا شی به پکې نه وسی چې هغه دې زمونږ د ارزښتونو کاملي ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، او هر ارزښت چې دغه په خلاف پوسی، بلکې دوی په تقوی کې به وسی. وې ساسه لاند جواب لري د جعفر صاحب څنګه والی زابل نه
مریضی صاحب په سیمه کې دا یو نامین وی وخت طالبانو په سیمه کې اول ځل شوندي وران کړل دي، شوندي ته تعلیم اجازه نور کوله، مګر اوس په ټول سیمه کې هغه انګلند ته چې زه تللی یم دا اوس کې د مرجع ورسوالي، ناری ورسوالي او مدالی ورسوالي سره طالبان خلاص کړي، ما ته د سیمه د خلکو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو شوندي دې کار نه لري. مګر په جنې سیمه کې چې دوی نامین دي، زه وایم ګرته هم دا خبره راځي کېږي چې باید ولس له دوی سره خپله وژغېږي، د میان خلک وژغېږي چې ښوونځي خو موږ نصاب هېڅ نه نه له اسلامي
ساسب لاین دی غږ دی بیخي قط وصل لذي، یا دی لک ځای کا بدل کیا بیا کا پروسس نه هله کچھ بیا
تزم او
ساسب متاسفانه لاین دی غږ دی بیخي قط وصل کی، زه فکر کوم چاوردون کی ناوري، زه پروسس نه هله کوم چې ساسو لاین قط کی بیا در تزنګ وه چې ساسو غږ مونږ په سم وورو چې د خبرونه روسي شی بیم دی، د جعفر صاحب چې زنګ هله دی پښتنم بے زوا پتنی شاہ واغوردون کی چکنورم زنگ وہی چداغی ہم پختن بے زوا پتنی شین و درندون کو کغوڑے پخپرم کے برخ وخلی دو شمیری دی چ سنگ پی بندو حال شی سفر سفر یو دو سفر دو شپگ یو نہ یو دیر شپگ دیر شا او بل شمیرا دا سفر و سونوی سفر لس سفر او یا پد دو دو شمیرو بند درندون کو ک پختن لری یا نظر لری کول شی چ پخپرم کے برخ وخلی د زوان هلی خبرونه د امریکا غاغ آشنا له دونوري پخپرونه کینن متولا ویسا صاحب ملمدای چې د هغو خونځیو د بیرته پرانستلو په مسلې ورسره غږیږي چې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیزو سیمو کې بند شوی دی. ویسا صاحب مهرباني، ساسو غږ وساورو.
نو ریزی صاحب سوال وانه ورې ټلیفون د مختماوی
زته او څه مشکل وسی د جعفری صاحب؟ جعفری صاحب سوال دی وری ده حکومت نه آئندہ څنګه وینیا دغه د خونځیو د بیرته پرانسلو د پاره تاسو خپل کارونه مخکې دی ویل چې مثلا ولز در سره ژمنه کوي، خدا چې هغه ژمنه تر کومه حد پورې پر ځای کیږي، او کومې غوښتنې چې دوی د خپل ژمنه د پوره کولو لپاره لري خصوصا د افغانستان د حکومت نه فکر کوي پر ځای به شي کنه آینده څنګه وینې؟
مرنګي صاحب زه لا ټول څه پر ډېر هغه نه اسلامونه یا د آینده لپاره څه نه وایم. یو ځل زه له ټول ولایتونو څخه لیدنې کوم، وروسته به هغه رسنۍ سره شریک کړم. خو ولس چې کوم ژمنې راسره کړي دي هغه ټول دې ته جوړوم چې پر خپله ژمنه به وفا کوي. بیا له دولت سره د ټول ولس د سیمو ستونزې شریکوم چې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره ولس موږ تاسو رسنۍ باید په ګډه سره کار وکړو. د یو لارې نه بلې لارې څخه همدا بند ښوونځي بیرته د ماشومانو پر مخ پرانیستل شي. که چیرې دولت همکاري ونه کړه نور موږ مجبور یو چې لارینونو ته هم راووځو، دا غږ تر نړیوالو پورې هم ورسوو او دا غږ ته یو پراخ انعکاس ورکړو. یو څو وخت لږ نور دا غږ محدود په همدې خاطر دی چې په سیمو کې مشکلات یې نامنو ده، نور ځینې مشکلات لرو. تر هغه وخته پورې دا غږ ډېر په پراخ اندازه باندې را شروع کړی، یو له سیمو څخه لیدنې کوو، وروسته په یو پراخ لارینونو هم شروع کوو، رسنۍ ته هم وایو، نړیوالو ته هم کومک واړو، له ټولو څخه کومک واړو. دولت خامخا دې ته مجبوره وو چې بیا د بل ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره کار وکړي. خو لکه مخکې چې موږ تاسو ویل دې چې ډېره برخه د ولس سره دې کېږي، ولس سره نښولو لپاره باید مدني ټولنې، ځوانان، روشنفکران، خصوصا رسنۍ، وزارت ټول پراخ مثبت تبلیغات وکړي تر څو هغه رویدار کې هغوی بېرته ورکوي چې هم ښوونځي ساتنه وکړي، هم نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، هم چې کوم په سیمه کې بند ښوونځي دي یا په سیمه کې د ښوونځي ضرورت دي خپله د غوښتنو د پوهنې وزارت څخه وکړي چې د پوهنې وزارت سره همکاري وکړي. یعنې موږ ډېر شان په دولت هم نشو کولای چې هر څه زموږ په دولت کوي. دولت مثلا دې کتابونه نشي رسولی، موږ کتابونه نشي رسولی، حتماً دوی ستونزه لري، دوی دغه امکانات نه لري، یا به کتاب پر وخت نه وي چاپ شوی، یا به نورې ستونزې لري. ضرورت باید ولس داسې نه وي چې موږ په دولت خلاص، لکه په کندهار کې یو تجار هغوی دولت کتابونه تر هلمندو کندهاره رسولی نه شو، خپله تجار په خپلو نه تاریخ باندې تر کندهاره ورسول، تر هلمنده ورسول. دا په ډېر سیمو کې نور ډېر تجاران لرو، خو د تجارانو د قومي مشرانو د سپین ږیرو تر ابیدارولو لپاره باید د حرکتونو پراخ شي، پراخ تبلیغات وشي، خصوصا د رسنیو څخه، د دولت څخه، د ټولو څخه غوښتنه دا ده چې دا یو اساسي ستونزه ده. د بندو ښوونځیو افغانستان د جګړې لوی لامل همدا دی، د دې لپاره باید ټول په ګډه سره کار وکړو.
ډېر زیاته مننه متي الله وسا صاحب چې راغلي په خبرونه کې در سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډېره مننه تړلې بښنې سره چې په یو سیمه کې موږ ټلیفون سم کار نه کوي.
صحیح اوریدونکو فکر کوم چې واوره ډېر زیاته مننه متي الله وسا صاحب چې په خبرونه کې در سره برخه واخیسته. اوریدونکو نه هم مننه کوو چې درې د مې زمنګ ملتیا وکړه. د ځوان هلي خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه پر جبه هم ستاسو په خدمت کې زریږم. ټول په لویلاس پرم پاتې شپه مونږ مرغه د خدای په امان.